چې زموږ په ټولنه کې لږ موږ لرې ځنې پاتې شوي یو، لکه زموږ په ټولنه کې بد دودونه دي هغو ته کتلي دي، او څه داسې د مینې چې کوم په موږ کې بد ګڼل کېږي یا موږ تشبیه نه ورته لرو، په یو څه داسې موضوعات شته چې هغه موږ کې بیانول غواړو تشبیهات نه ورته لرو چې موږ یې په هغه کې بیان کړو. ما کوشش کړی دی چې په دوبندیزو کې هغه څه هم را ونغاړم چې هغه چې نوی شی وي، مطلب موږ کې محسوسولای سو خو په لیک کې موږ هغه بیان کړی نه وي، دغو کې ما کار کړی دی.
که فکر وکړو په ژوند کې له هر څه چې یو پوښتنه راځيږي نو هغه یو ځواب غواړي، یو ځواب ورته پیدا کول غواړي. سقراط شاوخوا 2500 کاله پخوا د مکالمې د ایجاد لپاره یو هڅه وکړه چې د په ټولنه کې له خلکو پوښتنې کولې او هغه به ځواب یې درلی. تاسو په دوبندیزو کې مې دغه یو شی احساس کړل چې تاسو کله یو موضوع راخی نو په هغه کې دوه کرکټرونه یو له بل سره مکالمه کوي، یو بل ته پوښتنه او ځواب وایي. څه فکر کوئ چې دغه مکالماتي انداز څومره اغېزمن دی ستاسو پیغام په لېږدولو کې؟
انسانیت کې چې څونه انساني تاریخ دی، سیستم او چې کوم نظام دی هغه پر کمیونیکیشن ولاړ دی، چې موږ یو له بل سره ارتباط ولرو، یو له بل سره په تماس کې یو بل پوه کړو. کنه دا زه چې څه وایم او څه غږیږم پر یو څه موضوع باندې زه یو لیک کوم یا ته یو شی بیانوې، دا خو صرف د یو کاغذ تر حده دی، خو له دې ځا چې بیا زما په خیال کې څه شی راځي هغه خو ټوټل مکالمه ده. که یو لیکوال کتاب لیکي او یو یې لولي، د دوی ترمنځ دا کتاب مکالمه ده. که بیا لیکوال د نړۍ په یو بل ګوټ کې ناست وي او زه دلته په یو بل هغه کې ناست یم، خو زه داسې احساسوم چې دی له ما سره دی، ځکه چې دا دنیا بغیر بې مکالمې تم کېدای نشي، پر مخ تلای نشي، مکالمه ده، یو بل ته به سره شایو. نو د شیلو دپاره هم تر ټولو ښه طریقه چې دا هغه مکالمه ده.
ښاغلی شریف، په روایتي ټولنو کې چې کله یو نوی ایجاد یو نوی اختراع کېږي نو هغه خلک په ډېره ګرانه قبلوي، هغې ته زر نه تیارېږي چې هغه قبوله کړي. زموږ ادب هم که راواخلو چې له بهر کوم اصناف راغلي دي، که هغه په نثر کې دي که په شعر کې دي، لیکوالو او شاعرانو هغه زر نه دي منلي. فرضاً موږ به په شاعري کې د هایکو یادونه وکړو چې دا یو جاپاني صنف دی، د آزاد شعر یادونه به وکړو چې له بهر راغلی دی. زموږ ډېر لیکوال اوس هم داسې لیکوال دي چې هغه له دې سره اختلاف لري چې هغوی وایي هایکو لیکل په پښتو کې په کار نه ده، آزاد شعر باید ونه لیکل شي، ځکه چې موږ په پښتو کې قافیوال یا پابند نظم لرو. ستاسې دغه دوبندیزه تر اوسه پورې تاسو چې دغه په فیسبوک کې خپرې کړې دي یا مو شاعرانو لیکوالو ته دغه خپلې دوبندیزې لوستې وي، څومره محبوبیت یې پیدا کړی دی؟ آیا دوی دا درسره منلې ده چې واقعا دا یو نوی صنف دی او نور خلک هم باید په دې برخه کې کار وکړي او دا صنف وده وکړي په پښتو ادب کې؟
که زموږ لیکوالان تر یو څو صنفو نه راووځي نو دغسې به پاتې شي لکه دا دسې، څه خاص بدلون به نه په لیکنو کې راشي. او موږ چې بیا ټینګار کوو پر نیمایو شیانو چې باید په صنف کې دا دا شان وي، که ټینګار کوي بیا خو د موضوعاتو هم تر یو خپل محدوده کېږي، هغه بیا په یو هغه کې رابندېږي. زه هم چې تر دې حصار موږ ووځو چې موږ داسې یو ترتیب باندې چې لیکوالان وهڅوو چې ولیکي، بې شک کېدای شي زما دا صنف هم خلکو ته نسي منظور، او زه خو د تنقید په حق کې هم چې تنقید پر وسي وي ګوري. لیکوالان خې خوښوي چې غما تر کومه حده پورې زما چاته لاره ده یا ما چاته رسولی دی، هغه خې خوښوي. او صنف چې ته یو صنف جوړوي دغه دپاره به ته دا هم ګورې چې که په ژباړه کې ما نړۍ ته زور شیم نو هغه به بیا څنګه یې. دغه شی ما هم کتلی دی، دوبندیزه په ژباړه کې هم اسانه ده چې زه وه انګلیسي ژبه ته یا اردو ژبه ته اړوم، نو په کوشني مدار کې به نه راګرځو. موږ به لږ لوړ سوچم کوو چې دنیا ته له خپلې ژبې څخه یو شی ورکړو چې هغه نوی شی وي. او وایسې په انګریزي ژبه کې پیراګراف لیکنه چې کومه ده هغه یو جلا، د دوی په ګرامري اصولو کې هم شته، د دوی په ادبیاتو کې هم شته چې په پیراګراف کې لیکنې کړي دي. او هغه تر ټولو ګران صنف دغه دی چې ته یو لیک پخې د هغه دپاره به ته پیراګراف لیکنه اول زده کړې، ځکه خو زموږ په نثر کې هغه خوند نشته چې زموږ د پیراګراف لیکنه طریقه نه ده زده. موږ پر هغه باندې پر نه یو ختلی چې موږ یو پیراګراف په ترتیب سره ولیکو، په لپورې کړو، لړۍ او کړۍ سره برابر کړو. د هغې له وجې څخه په دوبندیزه کې بیا که ستا خیال وي هغه هم ته هغه کې بیانولی شې، او دا ته لنډ هم لیکلی شې، دا ته تر افسانې هم رسوای شې، دا ته په کیسګۍ کې هم بندوای شې.
لکه څنګه چې د هر څه لپاره خپل یو ظرف جوړ دی، فرضاً موږ شلومبای په کټوري کې ښه خوند کوي او د اوبو لپاره ګیلاس لرو، همدارنګه د چای لپاره پیاله لرو، په شاعري کې په ادب کې هم دغه چې کوم اصناف دي، فرضاً غزل ده، نظم ده، دا اصناف هم له اړتیا سره سم راغلي دي. یعنې کومې خبرې چې چې فرضاً ته په غزل کې نسیه کولی یا هغه د هغه لپاره د نظم جوکار شته، کومې خبرې چې ته په لنډه کیسه کې نسیه کولی هغه ته په ناول کې کولی شي. دغه خبرې یعنی دغه د دوبندیز چې کوم شاعت دی دا په بل مشهور چې دا کوم ظرفونه دي که هغه د نثر دی که د نظم پاخ کې نه ځایېدل، ځکه تاسې دا اړتیا محسوسه کړه چې د دې لپاره باید یو بل ظرف جوړ شي؟
بېشکه دا هغه خو شته که اړتیا مو وایي نو ما به اوس افسانې لیکلې، ما به کیسې لیکلې، لنډې کیسې به وي، نثري ټوټې به وي. دا اړتیا خو پیدا شوې ده، او اړتیا دغه ده چې خپل لیک چې کوم دی هغه زه پخوم، او په دې لنډو هغو کې زما چې کوم موضوعات دي هغه زه نسم کولای. هغه موضوعات تر دې وتلي دي، کوم ظرفونه چې تا وښیل هغه دپاره د یو نوي صنف ضرورت دی. او کله ته یو په افسانه کې یو نوی موضوع په دنیا منې، دا لږ ګرانه ده که ته د هغې دپاره یو نوی صنف راوړي. له صنف سره د صنف د ویلو سره سره به دی هغه موضوع هم خپله کې قبوله بي کې، دی به هغه ستا پیغام هم واخي.
یوه پوښتنه غواړم چې د دې ستاسې د دغه صنف د نامه په اړه یې وکړم. تاسې چې دا په څه ډول لیکئ، دا دوه بندیزه یا دو بندیزه؟ عام په پښتو کې بندیز موږ پابندۍ ته وایو. فکر نه کوئ چې خلک به له دې دغه وفهموي چې دوه بندیزه یعنی دوه پابندۍ. ستاسې مقصد خو دا دی چې مطلب دا د دوه پیراګراف یو صنف دی چې په دوه پیراګراف کې ته خپله خبره خپل پیغام رسول غواړي. شبه نه وایي چې دا دوه بندۍ وایي یا داسې بل نوم ورته انتخاب کړی وای؟ که تاسې د دې نامه په اړه څه توجه وړاندې کوئ؟
دا نوم خو ما لومړی خوښ کړی، بیا مې داسې خاص فکر نه دی ورته کړی. دغه هم زه نقادانو ته پرېږدم چې دوی د پر دغه هم بحث وکړي چې خو دوه بندیزه کې دوه بندیزه دي، بندیزونه ستا پکښې. یو بندیز دا دی چې دی به سرلیک نه لري، دوهم بندیز دا دی چې دی به په دوه پیراګراف په دوه بنده کې وي. که له یوې خوا را وګوري هم دی په دوه بنده کې دی، په دوه بنده دي. او که د چوکاټ له لحاظه وګوري هم دی بندیزم ستا پکښې دوه بندیز دي. که بیا څوک دوه بندۍ ورته یایي، دوه بندۍ به بیا داسې دا صنف به له نورو صنفو شاید جلا نه کړي. دغه صنف په دا بندو کې دی بند.
وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې تر اوسه به مو څومره دوه بندیزې لیکلي وي؟
تقریبا سل دوه بندیزې مو لیکلي دي چې په دې کې اویا اتیا داسې دي چې د ښه انتخاب دي.
نو نیت لرئ چې په راتلونکي وخت کې دا په کتابي بڼه هم چاپ
کړئ؟ انشاءالله اراده خو م شته ورته چې چاپ یې.
او په پای کې که یوه بله دوه بندیزه هم درڅخه واورو ډېر به شي.
بېګا مې خوب لیدو چې وینم په یو عدالت کښې محاکمه کېږم، د ستر قاضي په مخ کې مې د تیر په څیر نن بیا خپل بیان و. زما پخوانی ټول بیانونه رد شوي وو، نن په لاره کې چا راته غوږ کړی و چې د ثبوت رښتیا نه علاوه د بیان ځاني زور وکاروه. نو مې د قاضي په مخ کې خپل بیان پوره کړ، هغه سم دستي راپورته سو او زما د مخالف پولیس مامور یې په ډزو ووژنئ. زما د بیان د زوره زه هل خبر سوم چې د مامور د وینو څاڅکي زما پر تندي وشنتل. اوس دوم بندی زه سپک راپاسېدم، خوب مې خراب سو، په خپل ضمیر کې ملامت وم. نن مې د خیال په نړۍ کښې د خپل بیان په زور د چا وینه توی کړه. اریان یم چې داسې خوب راته ولې راغی، او دا څنګه قاضي و چې اوس یې سزا په خپله عملي کړه؟ دا څنګه عدالت و چې د دولت پر ضد لاړی؟ وتیا هغه قاضي به اوس څوک محاکمه کوي او که نه؟ زما د خیال دنیا ورانه سوه، خو چې دا خیال به اوس له چا سره وي؟ او دا پته هم نسته چې آیا هغه خیالي نړۍ کې خو داسې محاکمه کول رواج نه دي؟
اوس به د باز او چنګیز نقل واورو. فرشته مرسل دا نقل را اوروي.
چنګیز او درباریان ښکار ته لاړل. له درباریانو سره غشي او لیندۍ هم وې، او چنګیز خپل ګران باز په څنګل کې نیولی و. باز تر هر غشي تیز او تر هر ښکاري تکړه و، ځکه تیزو سترګو یې په ډېر لرې ځای کې هغه څه صحیح کول چې د ډېر پیاوړي نظر څښتنانو هم هورې څه نه شوی لیدلی. خو په هغه ورځ له ډېرو هڅو سره سره چنګیز ته هېڅ ښکار په ګوتو ورنغی. چنګیز بې حد ستومانه و، مګر دا یې مناسبه نه ګڼله چې خپلو کسانو ته تش لاس ورستون شي، ځکه فکر یې کاوه چې که یې رایات پوهشي چې ده څه نه دي ښکار کړي، د ده په قدرت او لیاقت به یې اعتبار کم شي. په همدې وجه په ځنګله کې پاتې شو. د اوړي موسم و، سخته ګرمي وه. چنګیز تږی شو، په ځنګل کې په اوبو پسې ډېر وګرځېده. ویلې او چینې وچې وې. آخرې د اوبو په یوه وړه چینه سترګې ولګېدې چې څاڅکي اوبه ورنه راتویږي. چنګیز خپل ګران باز له ځنګل راکوز کړ، په ځمکه یې کېناوه او له جیبه یې خپل زرین جام راوویسته. اوبو ته یې ونیوه. ښه شېبه وروسته جام له اوبو ډک شو او چې خولې ته یې ورنږدې کاوه، باز وزر څنډ وه، جام یې چپه کړ. چنګیز په قهر شو، مګر باز ور باندې ګران و او بل په زړه کې یې ورتېره شوه چې باز به هم ممکن د ده غوندې تږی وي، نو څه یې ورته ونه ویل. په خاورو کې لوېدلی جام یې راپورته کړ، پاک یې کړ او بیا یې اوبو ته ونیوه. دا ځیل د جام ډکېدلو لا ډېر وخت واخیست، خو چنګیز لا راوچت کړی نه و چې باز بیا هم ورنای وکړ. جام یې په بل مخ واړاوه. که د دې باز په ځای بل هر ژوی وای نو سر به له تن بیل و. خو د چنګیز په ذهن کې د خپل وفادار یار د وفا او ملګرتیا ډېرې کیسې پرتې وې او دغه شي یو ځل بیا باز له مرګه وژغوره. مګر که دغه صحنه له کوم لرې ځایه بل چا لیدلی او چنګیز د باز د بېادبیو په مقابل کې غلی ورښکارېدلی، دا به د چنګیز د وقار خلاف خبره وه. همدا وجه وه چې چنګیز توره راوویسته، جامې څاڅکو ته ونیوه او بازی هم تر سترګو لاندې څاره چې بیا بیا د بیو نکړي. باز له اوږده انتظار وروسته ډک شوی جام بیا چپه کړ او د چنګیز د تورې ګزارې سینه دوه ځایه کړه. نور نو څاڅکي نه تویدل، د اوبو بهیر درېدلی و او خورا تږی شوی چنګیز د اوبو د سرچینې په لټه راپاڅېده. خو تندې مجبوره کړ چې د سرچینې په لټه د ځنګل د منځ لوړې ته وخیجي. پورې سرچینه وموندله او د هغې په اوبو کې یو ډېر زهرجن مار ولیده چې مړ پروت دی. د مار د بدن زهرو ټولې اوبه زهرجنې کړې وې. چنګیز پوه شو چې که یې دغه اوبه څښلې وای اوس به په دنیا کې نه و. نو له لوړې راکوز شو، خپل وژلی باز یې په ټټر پورې ونیوه، له ځنګله راووته، د خپلو درباریانو خیمو ته یې ځان ورسوه او امر یې وکاوه چې د باز زرینه مجسمه جوړه شي. مجسمه جوړه شوه او د چنګیز په غوښتنه په یو وزیر ولیکل شول چې ستاسې ملګری که ان داسې کار کوي چې ستاسې نه خوښیږي، بیا هم ستاسو ملګری دی. او په بل وزیر ولیکل شول چې د هر هغه عمل نتیجه پښیماني ده چې د قهر په لمسه ترسره کیږي.
سندرغړی میراب فقیر زرمتای د پکتیا د زرمت ولسوالی اوسیدونکی دی. ښاغلی زرمتای شاعري هم کوي او د سندرو ډیری شعرونه یې خپل دي. نوموړی وایي په وطن کې ناخوالو یې شعر او سندرې اغېزمنې کړې دي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
زرمتای صاحب، ستا په خوښه به ستا غږ پلی کړو. کوم غږ دې پلی کړو؟ ما سره سندرې موجودې دي.
نو تپان صاحب، سندرې خو دې ما ډېرې دي، خو یوه سندره ما لیکلې داسې: له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم.
له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم، په خپل منځ کې مو جګړه ده، زه به څوک خلاروم. په خپل منځ کې مو جګړه ده، زه به څوک خلاروم. خافیر شو سوخ پلام دی داشتگر، سوخ پلام استا خافیر شو سوخ پلام دی داشتگر. شو دا کور با دیرا تیخا دخمدار شو سو بکرم.
دازادی راژیو درنو آوریدون کو دا محراب پکیر زرمتی پغک د سندره یو برخه مو واوره ده. محراب فقیر زرمتای را سره ناس ده، د بش پړه معرفي راته وکي، ځان براته معرفي کی. زخوې پیز ده نه ما خو ستاسي پیز ده.
نو تپان صاحب، زخو خپل د پکتیا ولایت زرمت ولسوالی کې یو څلوېخ کلمخ کې دنیا ته سترګې خلاص کړې دي.
مننه زرمتای صاحب لتارو پدی دی ازادی رادیو اوریدون کی ستا غا غوری تاویل سیزه شاعری هم کوم پدی ورستوی کی دی زینی سندره خی کمپوز کړی دی او د سندرو برخه کې کار کړی ته شوقی هنر تر غله زست مر معلومات لرم تبسی
نو سندره خو نو زمونږ داسته هنر سده زمونږ شوقیانه ده نو بس خپل دسی طبیعت مدل شاعرانو ادیبانو دو سرم ډیر ناسته پاسته لرو شوقیانه پن من کوو او سندره چې دی ما خپل ډیر سندره مهانی سندره دی خلک کاوري فیسبوک لاره نه اولا دغه سی بازار لاره نه خلکو ته ترلاسه کیږي او سندره ما دا واس سندره چې دی ما جوړ کړی دی په خبر کې مې جوړ کړی دی بازی کمپوزونه
د تا دی و سندره و برخه به واورو سی هغه تاپ کې او د سی مثبت پیغام ور کړی دی خلکو ته دی په نام نسیم زرمت کې اوسېږي ډېر نام نه یادېږي او تا په زرمت کې اوسم زندگی کوي او د سی وایم سی خطرونو سره نه یم خلک در سره لیاس کوي نو ته د سی یو څراته وای ترنوم کې
تا دی پیغام خبره وکړه نو ما خپل یو سندره لیکلې و د ماشومې لور ایزما ماشومې لوري نو هغه سندره به زه د مکتب په باره کې و ښوونځي ته ما ویلې وه سی
زرمت کې د ښوونځیو وضعیت څنګه ده ستا ښوونځي ته سندره ویلې
نو ښوونځي ته سندره ما ځکه ویلې ده چې هغلته سې دا زنانه ښوونځي د ښځو لپاره خوندو لپاره مکتبونه نسته نو ما خپلې یوه سندره ما لیکلې ده کمپوز او شاعری زما و ای زما ماشومې لوري لور ته مې لیکلې ده هغه سندره به تاته کوم د افغان د باغ مڼه د خوښ یوه نغمه ای زما ماشومې لوري ای زما ماشومې لوري د افغان د باغ مڼه د خوښ یوه نغمه تو زمینې ترانه تیارو څخه خفه ای زما ماشومې لوري ای زما ماشومې لوري ای زما ماشومې لوري
لیکلستی وای د کالای هم دې ستوای خو ادب هر سهار مور کیلا وای خون ځای کلا جوړیږي حل کانچ دی خوندیل زمن نه غزای لکیږي کتاب واخلې شی روانا مور دې بیر تکي سارا پوجړ کاش تا غم یوا کیسای بد قسمت تو رش پای ای زما ماشومې لوري ای زما ماشومې لوري ای زما ماشومې لوري
من نظر متای صاحب اوریدونکو به دیام سندره اوریدلی په نام نسیمه کې اوسېږي د پکتیا کې څومره ماته معلومې کې ته د هنر ډګر کې ډېر کم کار کیږي او یو ډول مایوسي هم ایجاد شوې ده تاسو څنګه
نو مایوسي خو خامخا د هجرت په وختو کې خو د هجرت قسمه قسمه دوران تیرېده لیغو بیا ایسته دلته خو سده د هنر او د دغو شیانو خو دلته خامخا سړی مایوسه کېږي خو د موږ سره یو خپل شوق ملګری د هغه د مخ پند څه وخت له څه وخته راهیسې دغسې ژوندی ساتي هغه شوق هم ده کنې دلته خو مطلب د مخ پروګرامونه نسته لا نور داسې دفتر موږ نشو جوړولی بعضی هنرمندان خو بس دا هغه ایسي هغه د ودونو پروګرامونو ته ځي نو دلته هغه شیان نسته نو داسې هوټلونه سته پکتیا کې سړی سي ولاړ سي محلي سازونو ته موږ نشو تلی نو بیا هم هغه خپل شوق ده را سره مینه محبت خپل شیر شاعری لاپن لا موسیقی بس هغه شوق تر دې وخت زوندای ساتلای ده.
زرمتای صاحب دا هم راته وایي چې دلته په دې شرایطو کې د موسیقارانو ژوند په پکتیا کې تاسو څنګه انځوروئ د اورېدونکو لپاره؟
نو ما خو تا ته مخکې ویلی چې موسیقي خو دلته مطلب د موسیقي دور خو دلته بیخي پکتیا کې خو زه سوچ وکړم بیخي مړه ده، لکه دلته خو موسیقي و دا شی نسته، خو بس خلک موسیقي خو هلته کیږي او خلک نه ویني شیان له خلکو نه ځکه اوري چې ودونه یې پروګرامونه یې دغسې محفلونه یې. نو چې دلته زه ما تا ته خپله وویلې دا شیان بیخي مړه دي، لکه
یعنی ژوند په کاڼو لګېدلی،
ژوند په کاڼو لګېدلی ده، خو نسته په خوشحالیو کې، داسې نسته ودونه کې لا وټلونه، لا ځینې پخوا بس خلکو کلیوالي محفلونه کول، د شپې له مخې خلک به یو بل جای سازونه ته تلو محفلونو ته، به دا شیان بیخي مړه دي. نو موسیقي دلته مړه ده یاره، ناسته وس خو بس دا سندرې دي، خلک یې امپیتریل هغه نه موبایل له دغو لارو نه اوري، نوي نوي شیان خلک نه اوري او نه څوک ویني، خلک داسې موسیقي نه ویني چې هغه په ژوندۍ بڼه څوک ویني.
یعنی ذوقونه خراب شوي دي که حالات خراب شوي؟
نو زوکنه خو نه دي خراب، حالات خراب دي، ځکه چې وس خسته خلک هر چا زړه دا غواړي، حالات خراب دي، وضعیت خراب ده، څوک داسې کار نشي کولای. اول زه بیا بل څه مطلب دغه کارونه وکړي، خو دا حالات خراب دي، د حالاتو وجه ده. کنی زوک د ډیرو خلکو دا زړه غواړي چې هغه دا شیان وکړي، ځینې ملګري ځینې انډیوالان موږ هم زړه غواړي چې کله کله داسې یو شوق وکړو، خو بس حالات خراب دي.
پیغام به د سید ازادي راډیو اوریدونکو ته ستا غږ اوري.
نو پیغام دا د خدای پاک دی، بس زموږ په ټول وطن کې سوله راولي، او دا زینه او دلته د خدای قراری کې ځکه وضعیت ډیر خراب ته، بس سوله راسي، وضعیت ښه سي، قراری سي، نو بس هر څه بس هم سي.
په وروستیو کې ستا سندره اورو، تا په خوښه اورو، په خطا ته پوښتنه.
نو بس زما په خوښه سي، دا زما یو میهنی شعر ده، زه وطن یم په سلګو، ستړی ډیر یم د جګړو، بس دا شعر
سړی ډیر یم له جګړو. ای زما خوارو بچو لیونیان به وی تر څو، مرګي لو دا ګډ شوی قلم رنگ ځوانان ټول لاړ، غمو یما زفلای رنگ پر رنگ زلیان ټول لاړ، زمي هیڅ آواز نکړي ډیر ګل رنگ ځوانان ټول لاړ، سوچتي وکړي هر افغان په هر څنګ ځوانان ټول لاړ، ورته بل کو ګل دارو لو دا ګټ کو ګلانو، ای زما خوارو بچو لیونیان به وی تر څو، زه وطن یم په سلګو سړی ډیر یم له جګړو، ای زما خوارو بچو لیونیان به وی تر څو، یا لا لیونیان به وی تر څو. سوکرا کی قرار شی کلا سوکرا نا پرار شی، سوچی دا غوشنی حقا دا غرو حقا بیمار شی، سوچی ها غوشنی دا غرو دا بیمار شی، صبح حل تشم خوشالا هر سوک میں جنگ بیزار شی، لاس پسروی دا پیغلو پو جشنو اخترو، ای زما خوارو بچو لیوانیان با ویتر تو، زو اتال یم پسلگو سالای دیر یم لجگلو، ای زما خوارو بچو لیوانیان با ویتر تو.
وینو لمبی دلائے شہیدان دیر ورکڑی اولیاء ویم ساتھ لائے چاچی بدرانا قتلی اغا خدای دا شرم ولی عزما محراب بچیا دعا و دکری عرف لی جوان دیویز شاہ ظلمو پخوخیو او میلو سالای دیریم لجگلو عزما خوارو بچو لیوانیان باوی ترسو لیوانیان باوی ترسو سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شون دا جہان میں واڑ پر کو یو ورس تشا میر من وے زیواز ستا پچاو پچن ستا بندی بدوستر کو نہ پناوام یو ورز مونگستڑی لد دوم رڈے رخلکو لاس پلاس دو بوڑی لد دوم رڈے عارفانو زاوتو د سړا خر په کوڅو کې سرګردانو زاوتو یو ورځ وا ستاله سترګو څخو دوخو دیس کے ویز ما پچے کے زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزے کے یو رزو ستا پر جب دغسے سندرشنے دیو تا ونی والے ساپستر گو کے لمبے یا
شین غمی غوارم ما لبسونه بکار ندی یو او رازوه زما پلاس که